احمد شبر امدا سجی رډو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د پېښور شار په زړه کې په جمعات کې چاودنې لش تر لشه دیرش تنه وشلې دي او تر اتیا ډېرې ژوبل کړې دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رساله دار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیو جمعات ته ننووت او هلته یې چاودنه وکړه. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وراوالو ډزې کړې چې له کبله یې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. کوم ځوان چې په دغه پېښه کې پرون وژل شو، د هغه د جنازې مراسم نن ترسره شول. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دویمه جوپه استولې ده. د دغه وزارت ویان ایران دام باکچی په خپل ټویټر کې لیکلی چې 2000 ټن غنم د امرتسر له اتاری بندر د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلی دا 2000 ټن غنم له افغانانو سره د هند د 5000 ټن غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرسته شویو غنمو له ډلې لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري په 26مه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسېدلې وو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د اوکراین فضا دې له الوتنو منع شي. د ناټو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې ناټو د دې جګړې برخه نه ده او ناټو له روسیې سره شخړه نه غواړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس ته به محکمې لوري د خپل خبريال علي هارز زيلوويچ محکومه ول غندل دي. محکمې پرون شغله هارز دي زولويچ په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جيمي فلاي په یو بیان کې وویل چې و بي ګناه خبريال ته د سزا ورکول په سختو ټکو غندي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پېښور د نننې چاودنې جزئیات تر سره شریکو. په کابل کې طالبان د تلاشۍ پر مهال د ټانکونو د نیولو خبر ورکوي.
پرون د دویمه حوزې اړوند سیمه کې وو د نننې ټانکونو په یو کور کې چې هغه راوستل شو.
په کونړ کې د طالبانو له لوري د واده د ورا پر موټر د ډزو پر مهال د وشل شوي ځوان د جنازې مراسم نن تر سره شول. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د جګړې له تازه حال خبرو چې هلته د زاپروژیا د اټومي مرکز تر څنګ لګېدلی اور مړ شوی. که پر دې مرکز بیا ډزې وشي څه ناورین به رامنځته کړي؟ د اټومي چارو د متخصص او څېړونکي ډاکټر تنها نظر مې اخیستی.
د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پېښور شار په زړه کې تر سالدار کوڅې په یو جماعت کې انتحاري چاودنې لښ تر لښ دیشتنه وشلې او تر اتیا ډېرې شوبل کړې دي. راپورونه وای ورستل دي چې د جماعت مخته پر پولیسو ډزې وشوي. انتحاري حمله کوونکي د شیګانو جماعت ته ننوت او ځانې وال وساوه. د پېښور د لیډر ریډنګ روختون ډاکټران وای چې د دیشتنو مړي ورول شوی دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویندوی محمد علي سیف وای چې دوو انتحاري بریدګرو په دې چاودنه کې برخه لرله. د پېښور د پولیسو مشر محمد اعجاز خان بیا ویلي چې د انتحاري حمله کوونکو په ډزو یو پولیس ځای پر ځای وشل شوی او بل سخت ټپي شوی دی. د ته په وینا د پولیسو په ځوابي ډزو یو بریدګر هم وشل شوی او بل توانې دلې چې جماعت ته ننوځي. د پولیسو یو بل چارواکي وحید خان اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې چاودنه داسې په حال وشوه چې عبادت کوونکي د قصه خانې د رساله دار کوڅې په جماعت کې د جمعې په لمانځه ولاړ وو. ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي وایي چې دا برید داعش کړی دی. پخوا په پاکستان کې دا ډول بریدونه د سپاهي صحابه لشکري جنګوي ډلې کول، خو اوس اکثره شیعه ضد ډلې په داعش کرایه یوځای شوي دي. ناهید جهانگیر د پېښور د لیډر ریډنګ روختون ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې اکثر وژل شوي مشان دي.
یره دا خو چې مطلب زما او کتل نه زیات په دې بیا عمر تکان ما او دې دل کې بیا کوم څه چې د جنی ورځ وو د مون ټایم نه زیات تر مشران دي.
نهي جهانگیر د لیډر ریډنګ روختون ویاندې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په پلازمینه کابل کې د تصفیوي عملیاتو او د کور په کور تلاشوي په وړاندې لغبرګونونو سره سره طالبان وایي دا عملیات لا هم روان دي او بریالي روان دي او په ترڅ کې زیات شمیر سپکې او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنی قمندانۍ مسولین د ترلاسه شویو مهماتو دقیق شمیر نه وړاندې کوي. البته دا خبره کوي چې حتی ټانکونه یې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. نور حال د فیروزه عزیزي پر راپور کې
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاستراوړو خبره کوي چې په کور دننه او بهر لدې عمله پرې نیو کې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران دغه تلاشۍ او د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي رادیو ته وویل
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلی ده. د څلورمې حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همدا شان پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې وو چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر پاراتنه وای خو د تیر یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نیول سوی یو سپکو درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو تر رسیدي. لسګونه ماینونه دیار لستانه بارود چاودیدونکو ټوکی او تبان د شپې ته زریحي او دولتي موټر هم تر لاسه سوی دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړی تختونکو 350 خل او د دایش ډلې شپک غړي هم نیول سوی دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي سوی او د امنیتي زولامل نه غوړی په دې راپور کې نوم واخستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د تلاشۍ پر مهال ویرونکو چلند کوي. د کابل ښار یو وسیدونکو په دې اړه وویل
پروځه ما سره او مونږه یی حتی د کور نبرونه په خود لوچ تاسو بیرون مو وسی کال مریګانه وی یا میزونه ولیا هم هغه کالی ول هغه ټول په گدوات کل په بوټو سر نه نواتل مشمن ویریدل.
خو دین او مو کسانو لدی تلاشی هر کلای کړای دی او د امنیت د لا خوندیتوب لپاره یې اقدام بللای. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر بریتانیا او د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړای چې د تلاشی دی بند کړي او هڅه دی وکړي چې د ولس د حقوقو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي مایسم نظری په خپل ټویټر باندې لیکلی چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشۍ زیاتې کړې خو په خبره دا به دوی ونه ویروي.
بل ورته طالبانو پرون په کونړ کې دوره د موټر پر کاروان د ذکر دي یو ځوانې وشلې دي. د دې ځوان د جنازې مراسم نن تر سره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د هغه تلس کلن زلمی د جنازې مراسم چې 13 ورځ د خپل ورور د وادله مراسم ورسته د طالبانو په دزو وجل شو. نن 2 بجې د کونړ د مرکز اسداباد د دم کلی په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. قاری یاسین چې د خونځي دی ولسم ټولګیز د کوونکې او 13 ورځ د کونړ شیګل ولسوالۍ ته پلاره د سیمایزو طالبانو لوري په دزو اول ټپی او وروستۍ په روختون کې سا ورکړه. د کورنۍ غړي وایي 13 ورځې د مشر ورور د واده ل مراسم وروسته غوښتل ل خپل ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته په چکر لاړ شي. خو د لارې په اوږدو کې د طالبانو د پلټنې دیوی پوستي تر څنګ یو طالب وسلوال سهون د موټر د اړخ په کوچنی شیشه لګیدلې او وسلوال طالب پر ډزې کړې دي. ترای ډاکټر منګل ازادي رادیو ته خپل احساسات داسې بیان کړل.
دردون تیمرو راشي سو کې تحمل نشي کولای. خدای پاکستان له صبر ورکړي چې په دې عمر ډیر ځوان تر برزما کې شرع ورارو یو طرف ته وعده او بل طرف ته غم.
که څه هم وړاندې ویل کېدل چې یاد زلمی د موسیقۍ د اوریدو په تور طالبانو وژلې خو د کورنۍ غړو یې ظاهرا دا خبره رد کړه. د کونړ د ولایتي روغتون مسؤلینو ویلي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان شوي وو چې یو یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د نورې تداوی په موخه ننګرهار ته انتقال شوی. د کونړ سیمه ییز چارواکو هم پیښه تایید کړي او ویلي دي چې عاملین یې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادې پیښې په تړاو د څېړنو د پیلېدو خبره کوي.
دا موضوع ته تحقیق څېړنې لاندې ده. د سینې د سیمات کاری په اشتباه کې تاسو سي ویډیو پیښه سره خو جزئیات تر اوسه نه دي مکمل سیمه غاسه کوسه جزئیات ورسیږي به معلومات.
د وجل شوی قاری یاسین د کورنۍ غړي د پیخي عاملینو ته د سخت سزا غوښتونکي دي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې څومره پیخه ده چې پکې د طالب وسلوالو په ډزو ملکی کسان وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په یو راپور کې د بریتانیا پر حکومت انتقاد شوی دی چې افغانستان ته مرسته په خپل وخت نه ده ورکړې. په دې راپور کې چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې چمتو کړی دی، د بریتانیا له حکومت څخه غوښتل شوی چې د افغانستان بندیزونه دې لرې شي چې بانکي سیستم یې کار ورکړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټه وایي د تیر کال په دوبی کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بریتانیا صدر اعظم د 2.8 میلیون پاوند ژمنه وکړه، خو دا پیسې افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړتیا لري خورا ورو سپارل کیږي. د کمیټې ویلي چې د مسئلې شک پیدا کړی چې بریتانیا به اوکراینی کډوالو ته هم د مرستو په ورکولو کې همداسې ټکنې وي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې هم دراس ویلي چې د دغه هیواد حکومت له نورو هیوادونو سره کار کوي چې پر افغانستان د ملګرو ملتو لګیدلې بندیزونه واخیستل شي. بندیزونه سبب شوي چې د افغانستان بانکي سیستم له خنډونو سره مخامخ شي او افغانستان ته د نړیوالو مرستو پر رسیدو کې ستونزې جوړې شي. د کمیټې له افغانستان د حقوق افغانانو د استلو پر بهیر هم نیوکه کړې چې له بریتانیایانو سره کار کړی دی. کمیټه په خپل راپور کې وایي ځینې افغانان چې د بریتانیا د حکومت له لوري په تمویلیدونکو پروژو کې کار کړی اوس ویل کیږي ژوندې له خطر سره مخامخ دي. راپور وایي چې د بریتانیا د حکومت د تخلیه په پلان کې دا ډول افغانان شامل نه دي. د کمیټې د خپل هیواد حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي، لکه دا چې هغه پیسې ژر آزادی کړي چې له افغانستان سره د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه او له نړیوالو همکارانو سره د افغانستان د بانکي بحران د پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړي. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې بریتانیا په افغانستان او همدارز اوکراین کې د بشري چارو په برخه کې مخکښ رول لوبوي او د رول ته به دوام ورکړي. ویاند ویلی چې په افغانستان کې پر روان مالی کال کې 216 میلیون پاوند د خپل شریکانو په لاس د مرستې په توګه ویشل دي او د اوکراین لپاره هم د 216 میلیون پاوند مرسته اعلان کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان په اړه باوران په خبرونه کې ووري چې په کندوز کې موټر پلورون کې شکایت لري چې کاروبار سخت زیانمن شوی دی، خو نړیواله مسله راخلو اوکراین ته مخه کوي. اوکراینی چارواکو ویل چې د روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره زاپروژیا اټومي بټي هدف ګرځولې ده او دې بټي اور اخیستې ده. دا اور تر سهار ناوخته پورې لا بل و. تازه جزئیات له اسمت سروان.
د اوکراین مرستندویو ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې دغه هیواد تر ټولو په ستر اټومي بټي کې لګیدلې اور بیلې دي چې چاته مرشوب له پیښې شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اټومي بټي اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولې او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اټومي بټي کې د روسي ځواکونو د بمباری او ډزو له کبله اور لګیدلې. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیر شپه وویل چې د دې اټومي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اټومي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمباری له کبله اور اخیستې او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اټومي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشانه ویني چې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اټومي بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اټومي برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژن کې نو پریشي چې په برشتاکوت کې اور ووژني. د اوکرين ولس په شر اولې دمیر زيلنسکي نن سهار مسکو تورن کړ چې اتومي تیرور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیه یوازې نه هیواد دی چې اتومي بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا سکار کیږي.
د اوکرين دننه د زاپروژیا د اټومي بټۍ لګیدلې اور مړ شوې ده. که دغه اټومي بټۍ بیا هدف وګرځي او لیک شي څه ناورین به رامنځته کړي. په جرمني کې مې د اټومي چارو لمیشت متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها څخه وپوښتل. د وویل
او کارتونی توکي مواد رادکټیو مواد نه یوازې بټۍ بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک شي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا که چیرې یو اټومي بټۍ کې دغسې اور لګېدنه یا دغسې یو حادثه رامنځته شوې ده په اوکراین کې، دغسې یو وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ رښتیا مواد لیکېږي که نه؟ نه، اول نه لیکي. ځکه اټومي بټۍ په اوله کې د بنیادي جوړښت نه داسې نه دي لکه د نورې ودانۍ چې جوړې شوې دي. دوی د سختو طبیعي پیښو په وړاندې، د دغسې حملو په وړاندې، د اور لګېدنې په وړاندې، د دغو ټولو غیر مترقبه حالاتو په وړاندې دوی دغه جوړښت داسې دی چې دوی ډېر مقاومت لري.
که چېرته داسې وي نو ولې تر دې حملې وروسته لکه څرنګه چې راپورونه وایي هغه د روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګېدلی دي؟ نړیوالو ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. حتی د برېتانیا صدر اعظم ویلي چې د امنیت شورا غونډه باید جوړه شي، د امریکا جمهور رئیس، د کاناډا، د او د نورې نړۍ ډېر اندېښنه ښکاره کړې ده. او حتی د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډېر سخت اندېښمن دی.
او بالکل، ځکه مسله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډارېږي که نه. دغه اوسني حالت کوم وړه حادثه چې رامنځته شوې دي، هیڅ خطر د لیک نه ده رامنځته کړی. خو که لیک ځواکمنې وسلې ورباندې استعمال شي، طبیعي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو راډیولوژیکي حادثه رامنځته کړي او چاپیریال ته راډیو اکټیو وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کړي.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چیرته همدغه اټومي بټۍ لکه څرنګه ستاسو اشاره ورته وکړه او دا اندېښنه هم څرګنده کړله، په خپله اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شي او دا لیک شي او دا اټومي مواد د باندې راووزي، څومره صحه احتمالا متاثره کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګېږي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته اوښتی ده. بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره
په 1968 کال کې کله د چرنوبل اټومي بټۍ لیک شو، د هغه مخنیوي هم په یوه وخت کې شوروي اتحاد ونکه. نو آیا دوی داسې وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیه که چېرته خدای مکړه چې دا مواد لیک شي چې مخه ونیسي؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیه هم اوکراین او هم نړۍ په دې باندې باورې دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم همدغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي. که دغسې یو حادثه رامنځته کړي، زه ډاډه یم چې دوی په دې توافق وکړي چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وه، هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپله قصدن پټه کړې وه او هغه اصلي مشکل هم لاندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتلې وه. تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې د دغو وړانګو د خپراوي په اړه باندې پوه شو، نو بیا له هغه ټوله نړۍ خبره کړه.
له ډاکټر محمد تنها څخه په مننه. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوه منی مایي کې ازادیا واوریدونکو پروګرام لرو. پری پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته اوس هم لږ شیبه وروسته، څو دقیقې وروسته ستاسو یو شمېر سب شوی پیغامونه له تاسو سره شریکو. راپورونه مرکه او اوریدونکو، احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور پټه پټه درېدلې. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو باندې کړې دي او ترڅنګ د موټرو بیې هم راټیټ شوې دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندز ولایت کې یو شمیر موټر پلورونکو وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکا شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو لامل یې د دوی کارونه په ټپه درېدلې دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ رادیو ته وویل
موټر فروشي وخت کې تاولات آمد موټر فروشي واده بسیار خراب است کاروبار نیست.
لکه چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې په خوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوس یې څوک په 3000 ډالر نه اخلي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او لامل ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکو خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې 2,00,000 ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه یې په ټپه درېدلې دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خرابه ده. څوک نشته چې خرید فروش وکړي. هر موټر منګه دا اوس 5,000 ډالر یو موټر اخیسته په 4,000 ډالر څوک نه اخلي. په 2,000 ډالر موټر اخیستی دي په 1,000 ډالر څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورځ دي د ما نه به ضعیف خلک په کوم حالت کې قرار ولري.
15 کلن متی الله چې له 10 کالو راهیسې د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې په خوا هر اونۍ یو موټر خرڅوه خو اوس په میاشت کې هم یو موټر نه پلورل کېږي.
بازار اوس فعلا مخکې نه ډېر تفاوت تللی دی. موټرې ارزانه شوي دي بل کاروبار نشته دی. نو ستونزې دا دي چې موږ اوس فعلا کاروبار نشته دی ناست نو توکل پخ دی او بل د موټرو نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي چې کاروبار غریبین نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ دره کم څه وای داسې پیسې د خلکو بانکو کې دي. زیاتره پیسې بند دي نو چا په لاس کې پیسې نسته دي چې لاړ شي ویښنه موټر راوړي دلته خرڅ کړي. نو هغه د خپل موټر په تاوان ورکوي سوګ نه اخلي. اسلامی امارات باید دغه بانکونه خوشی کی د خلکو مشکلاتونه رفع سی کاروبار خوشی سی. اوس مثال که څوک پیسې لري بس د هغه وضعیت کده که څوک نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدر دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان وسنۍ حاکم نظام د روان حالت بدلون پړه هڅه ونکړي او د غرض لنډیوالو سره خپل تعاملات عادي نکړي نو خای په هیواد کې د بیروزګاری بی وزلی او اقتصادي سنځ لمن نور هم پراخه او لوی شي او لامل به زیات شمیر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوې چې په کې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرن ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبد الله حقانی ازادي رادیو ته وویل په مرکز سداباد اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتر اوږدوالی لري د پاکولو او ترمیم چاري پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به وب نه ځای کیږي او ور سره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هواري شي. هغه وای په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای کوخخ کوي چې د کارنې برخې ته و د ورکړیو په یاد ولایت کې شاړی او للمیزمه کې د سین پر اوبو خړو بکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالداری ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان اوبو درلودونکو سین ترڅنګ زیات للمی او نور زمکي وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبول لپاره کوم عملی او کوټلې قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل. خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشي او څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شو او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندیشمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګند کړه چې دوی د 1990 میلسیزي پر مهال د خپل لومړی ځل د رژیم غوندي د خپل واک ټینګولو او د مخالفت لمنځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تشتونکو د لټون لپاره سوی او د کور په کور تلاشي پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې په سرلۍ را روان دي او د هغه وخت چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې لمخ کې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پرې شو دي له اوکراین سره مرسته کولای شي. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پرې شو دي اوکراین ته ورکړي وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکای وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو تر رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیون ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د شاوخوا 85 میلیون ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات یې تر شا پرېښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 15 بلک هاک هلیکوپټر، 15 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
د کندهار ولایت غورک ته ولسوالۍ د سر په تماس کې خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چرواکی در ازادی را جو خبرالان ورسی. ما در اوشتان در شمار در کندر ولایت غورک کولسوالی که تلپنو شبکی دیر کمزوری دی خدیه نست، در از ما اواز تر ورپور چرواک پر ورسی شد از ما در غورک کولسوالی که تلپنو خدیه را بی او موش بیشی پازدادی پر چی تلپن کو یای غنبی یا در شاگیز داشی تخیر در تلپنو نزلانی سم کار نکی. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکو پورې وي او ازادي راځو تر ورپور چارواکو پورې سي نو ډېر به مننه جن وکم.
دا کوم ګرانی به خو لا که په جیب کې یو دی لري مسکینان خلک در په دار شولو د ډوډۍ له ولا کې لري د ماسان ډوډۍ چې یې خوري دا وڅال دی په دې مر کې د قران دی د امرستي وجه د خانان خلک ګرځي خوري د موټران او خلک خلک خوري یا خدای ریدی دا و څه ټاک کړ راي لا سیل په دې من
اصل باندې ما د ننګرهار په دایته سره تماس کېما اورور از د اسلامي امارات نه وختنه زمګه دغه د چورور په آتاه په میډیا کې چې غاره وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن نم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را تواس خدای کې او ما ورته ویلې والي و ډېر خبره مکو چې بس سبق د ځکام یعنی موږ افغانان څه په ګناهسته څه ګناهم کړی دی چې دومره ظلم موږ د خدای راوسته دی. دا څه رقم اسلامي امارات دی چې دوی دا کارونه کوي؟ دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی، یا د دې اسلامي امارات بیرغ دی چې دوی دا کار کوي؟ دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی. ډېر خفه کېږي په دې کار چې موږ سره دوی دا کار کوي. خپله شخصي موټر کې ځناسته ما نو زما بیرغ یې ویاسته وشته دا ولې
څ څلور بجې او دیش دقیقې شوې. لنډ خبرونه وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په ژغ ګڼډ سب شوي پیغامونه خبرو. خو دمګړې خبرونه د پېښور ښار په زړه کې نن په جمعات کې چاودنې لښ تر لښه دیش تنه وژلې او تر اتیا ډېرې ژوبل کړې دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رساله دار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکي د شیو جمعات ته ننوت او هلته یې چاودنه وکړه. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړې چې طالبان پرې نشتي چې په حکومت او ټولنې کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې او ژمنه کوي چې نور اسلامي هیوادونو ته سفر کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دویمه جوپه استولې. د دغه وزارت ویان ایرن دام باکچی په خپل ټویټر لیکلی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاری بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلی دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند 5000 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرستې شویو غنمو لړلې لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري په شپږمه د تورخم له لارې جلال آباد ته رسیدلې وو. افغان خبریاله او فعاله زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شزو پلیس کې راغلې ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 12 غوره شزو نمونه او عکسونه خپره کړې دي چې یو پکې زهرا جویا ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکران د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوې دي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنې کیږي چې د اوکران فساد یې له الوتنو منع شي. د ناتو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو د دې جګړې برخه نه ده او ناتو له روسیې سره شخړه نه غواړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس ته به محکمې لوري د خپل خبریال علي هرزد زیلوویچ محکومه ولغندلې دي. محکمه پرون شاغله هرزد زیلوویچ په 13 میاشتې باندې محکوم کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای په یو بیان کې وویل چې و بې ګناه خبریال ته دا سزا ورکول په سختو ټکو غندي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ لړګره تازه معلومات دادی چې نن په نړۍ کې د کرکټ دوه ټیسټ لوبې روانې دي. یوه د هند او سریلانکا ترمنځ ده، دا لوبه په هند کې روانه ده. البته څه شېبه مخکې د لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. بل لوبه په پاکستان کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ ده، دا لوبه تر اوسه پورې روانه ده. په دې لوبه کې پاکستان ډېر ښه بیټنګ کړی دی، تر اوسه پورې 226 منډې جوړې کړې دي، یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د پاکستان له لوري سوځېدلی لوبغاړی شفیق دی چې هغه هم لیون سپین بالر سوځولی دی. امام الحق 122 منډې جوړې کړې دي او اسهر هم 55 منډې جوړې کړې دي. پاکستان په دې لوبه کې تر دې دمه برلاسه دی، خو وګورو چې وروسته استرالیا څنګه لوبه کوي. ممکن که چیرته پیچ همداسې وي چې لوبه په بالر سم نشي کولای، دا لوبه مساوي پای ته ورسیږي. د هند او د سریلانکا ترمنځ د 15 ورځنۍ لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده، څلور ورځې نورې پاتې دي. هند په دې لوبه کې تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 355 منډې یې جوړې کړې دي او دا لوبه به راتلونکي څلور ورځې هم ادامه پیدا کړي. اوس هم ازادي اوریدونکو پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه لرو.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د تل په څیر پیغامونه تر ډیره د ورستیو اقتصادي ستونزو په اړه راڅرخي. اکثره خلک شکایت کوي چې سیمو ته مرستې نه ورسیږي او کمرستې هم ورسیږي، په ویش کې عادلانه چلان نه کیږي. دا ادعاوې لډیره وخت زموږ اوریدونکو کوي، خو په ورته وخت کې بیا طالب چارواکي او دغه راز د موسسو مسولان وایي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې په مرستو کې شفافیت ډاډمن کړي. زما بریاو په لړ کې دا ځل د قلمدار ټولنې له یو بنسټ ایښودین کې عطاولا ویسا سره غږېدلې یو. دا مرکه هم وروسته راځي، خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور محمد کندهار څخه خبر کوم.
چې د غمرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باريږي د باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فر پیغام دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د آزادی رادیو کوم کده سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورورا پشپاګم نه ها د نگرهار مولي خیف عملو ته اورورا کو خدای دی روانان دی او زیاتره مالدار دی زیاتره مالدار څخه او ته غریب ختم سو ایک مواد ولا کومک سو ولا خیمه د ځون کو په خدای کې نو کا وړو کی ما سیران اور غاری او اچم ولا کوم درازور ډبولی د آزادی رضونه خیش کوم ته پیغام مون ته نشر کی او تور آزادی رضون کنه دې دې مننه وست کی سیرما ته تورند کوم.
سلام علیکم. زه علیم جون غاګیګم په پازل غاګیګم د علیم جون زوی د شټوب دی بډا خلونا هله مې دوه دڅې د شټو پسینا کې پارن تازه شوه دا او ته زره او ته افغانې ورکړې دي ټول خلک کوی چې دا ولاستین زره پی دي د امارات اسلامي نه مې هله کې چې دا پاج دي پر لاون نه وکړو چې دا خلک ډېر مشکلات دي ولکه ماته دي هر شي کې ماته دي چې دوه بعد دوه بعد انجنیرانو پښتنه وشي څنګه دا کار شوای دی او خلک ډېر شکایت لري مڅه دا پیغام د موټول آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدن کوته نشر کړي.
الو السلام علیکم. زه سید احمد میدان ورده کوڅه خمیری کنی ولې د شټو پسیمه کې پروند پیسو توزیع و ولسم زره په اوازه 2000 روپیه او د ولسم زره اوازه وي وسه 8000 روپیه ورکړي دي دغه هله کېږي دغه ټو چارواکو ته ول شي چې دا انجنیران دي دغه مسکینانو غریبانو پیسې په دوه کې خوري مسخ دي دغه کوشش زر وکړي چې دا غته بد خیانت و نه شي دي دوه زر تر زده دلایګری و شي. السلام علیکم.
ما پیغام کته سو ورجان د سلامونه وایم حق دل د هلمند ولایت د سره په تماس کیمه د اسلامي امارت پر مشران باندې د غږ کوم چې د مرسي د مستو متکل چې سننه یې شکیږي یعنی دغه چې خلک معلوم دي چې دریو سلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا چې خلک معلوم دي چې په سلور سو اغوامي او په درنیم سو اغوامي یو من غنم په فورانی ولیدي یعنی د مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام علیکم. یعنی سیار ته دا خبره کوم د ایله لرم چې د نور د وګورو سره ډیر مشکلات راغلي دي ډیر مشکلات سره مخامخ یو کچیر د نور د وګورو غم راوخلي موږ باراني او بوت تلويش قادر عمر تیر کړی دي مګر وس کلونه وچ دي او به وچ سره نور د وګورو سره د مشکلات سره مخامخ یو او بل هسپتال سره مخامخ یو ډیر مشکلات د هسپتال مشکلات سره مخامخ یو هسپتال نسته مریضان درې زره څلور زره روپۍ موږ موټر ته ورکوو د ډاکټر ته مریضان نسو مګر هرته دوا د لږ قیمت موږ باندې ډاکټرانو او د اوبو ډیر کښ کې دی نو خدای مهرباني له موږ سره وکړي دا زموږ مشکلات حل کړي نو ډیر مهرباني به وي. تشکر و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین پکار دواته مده شلمند ولایت واشیر ولسوالی د مرکز جنابیه د لوی پنار لسمه څخه زموش څوم دغه د زموش په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي یوازې یو افغان دیسم به چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي زما د اسلامي امارات او د مخابرات له وزارت او د روان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالی ته جدي توجه وکړي ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسلمانانو تر غوښو ورسوي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. اسماعیل نورستانیم د نیلستان نه پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي خونکو معاشونه کم کړل دي په ځای چې مسلکي خونکو ته معاشونه زیات کړي دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي خونکو معاشونه کم کړل غوښتنه مې دا ده چې مسلکي خونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
رادیو کارکونکو ته ټول ته سلام وایم. خدای دې وکړي چې ما سلام دې قبول او منظور وګرځي. دا غوښتنه مې ده مولا حسین اچا صدر اچا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدی مثال سټینګ بول د کوالی د ټول یزاوی مثال د دوه خلوچ خروج او دخول د دوه خلوچ په یو نه اسکه به موږ چې وکړو زه خو د مزوري لا خپاره کوم ورې خو چې به وسوله د بل کاروبار لا خپاره نه زه خو د مزوري لا خپاره زه خروج او دخول ټول د دوه خلوچ یزاش نو موږ به ډیر خوشاله یو.
زه د کندهار ولایت د چیلسلي ناوی څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو، نو دې بلبل وایي یو څومر ښه داستان وایه او ریزه کوه، نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو. دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل د خاوند سلیمان علیه السلام ته رالی، باره یې ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه، مګر اوس چپ شو. ارول چې راوړ بلبل چې ورته راوړي بارې بلبل تو چې ولې زمخ ښه داستان وایه وو ښه ترانې ویل اوس نه وایه. بلبل ورته ویل ولر مخ مې الله پاک جل جلاله ته ژړل فریاد مې کوي الله پاک له خوره تو ویل چې صبر وکړه، نو اوس ما صبر کړی بارې اصلي تو چې بلبل داسې وایي، نو اوس هم چې ار صدا د فریاد وکړي څوک نه سچ په فریاد وو ورسیږي صبر وا الله جل جلاله ته وکړي الله مې ربانه.
السلام علیکم، زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي، هغه بیا د انګلی سره یا د ښځې سره قربغل شي، هغه د خپل خور په سترګو ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل سوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه څه باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ څه باندې په طریقه یې اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي، دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي، څو واره ولایت مقام ته لاړه، مریضه مې ورکړه مجیرونو ریاست ته ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وهو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي، نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه بیا راډیو ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، سپتنو مې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویل چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست وو، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی عمارت څه وړاندیز لري دغه اوس معاش ورکوي نه ورکوي سره کړه، دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بهر ملکونو کښې څه ګټې نه شته، پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له ځاني حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې والو ډبول کیسه بېزتي او بېابروي کیسه. تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې پوه کړي،
والسلام دا زادی رانو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے احمد صاحب دہلمن ولایت مسکل اول سوال سے زنگ دے وہ لے ہا دے حیدر چیا ساتھ لے دے وہ زدی اف دی خواشنے ما دی رف سو ذات دے جی ہا کوتنیان چے داس کوتنیان یا دستازرا نی نزدی ہا وہ ما فلورو سے خیدا ہلے کو چے بنا دا دستازر کچھ کی از پدا حیدر دی خواشنے ما حیدر دی خدا پاک در خپل د مور پلار ته چپې وګرځي په دوبۍ ناست وم دوبۍ مې ته ستونې نه تېرېدل دغه کار وم حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته چپې وګرځي او مور پلار ته له زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
ولی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد عاشق د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلات هغه مظلومې کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای پاک جل جلاله دې زړه صبر ورکړي. خدای مې د جسمي دمرې په خواهشونو په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وای د الله مم له ارمانې دی ډېر زیات مې ارمان دی. د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته زړه صبر غواړم. د اسلامي امارت مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېر ښه توګه ادا کړي. خدای پاک جل جلاله دې دغه کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وستاسی پیغامونه چې د خپل ستونزو په اړه مراته پریخي وو په دې هیله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
زما بریاوې مرکو په لړ کې مو دا ځل د قلملارې د ټولنې له یو بنسټ ایښودونکي عطا الله ویسا سره خبرې کړي. د هغه ټولنه ده چې دا مهال یې 25 کلیوال ټولګي د نجونو د زده کړو لپاره په کورونو کې جوړ کړي او ښوونکي یې په رضاکارانه ډول نورو ته تدریس کوي. د ښوونځیو کې سلګونه وړې او غټ نجونې په تعلیم بوختې دي. ویسا وایي د دوی مبارزه پر دې راڅرخي چې هیڅ ماشوم باید له زده کړو بې برخې نه شي. له نوموړي مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې افغانستان کې له سیاسي تحولاتو سره سره څنګه د دوی فعالیت دوام لري.
دا چې افغانستان کې د تحولات رااله او تحولات ټولو ته مثلا نوی و او ټول هم دنیا هم افغان ملت ته او د ډیرو د هیلو هغه چې د هیلو توقعات درلود دغه خلاف ډیر موسسات ډیرو سازمانونو خپل فعالیتونه ودرول. خو موږ د پخوا په څیر باندې چې تکامو پر نورو نوا تکامو پر خپل خلکو پر افغان تجاران او پر خپل ټیم و نو د دې سره مو دغه خپل کار امهاغه سي جاري وساتي چې دغه خپل د کار جریان او خلکو ته هیله ورکول خلکو ته مورال ورکول او خلک خپل اپډیټ ساتل د معلومات سره د فعالیتونو سره او نور ته هم دغه ربلل دی لوی لاستراوړنه. دوه لاستراوړنه لوی لاستراوړنه دا ده چې موږ په سیمو کې چیرې چې د نجونو د پاره شوندي نه و موږ په کورونو کې دغه د پاره استادانې وګمارلې د کلم لار رضاکارانی او هغوی په دوام په همداسې نورمال شکل باندې نجونو ته تدریس کوي زده کړې ورکوي او دا هغه سیمې وې چیرې چې د نجونو ښوونځي نه وې نو همدا دا یو لوی لاسته راوړنه وه. او همداسې موږ بیا هم هغه مشران چې په کابل کې پاتې وه او نور پالان هغوی ته مې وویل چې پرې وشي باندې باید ټینګار وسي چې هغه زده کړه ده د هر ماشوم دپاره هغه که نارینه وي که ښځینه وي دا زموږ حق دی. دا حق نه په نړیواله ټولنه پورې تړلې دي. کاغذ دلته دا موږ غواړو کاغذ نه موږ نه غواړو، دا زموږ انساني او بشري حق دي چې دا باید هر څوک چې راځي، هر حکومت چې راځي، هغوی باید زمینه سازي وکړي زموږ د ماشومانو ته، زموږ نسل ته، چې دا د چا سره، د نړیوال ټولنې سره بل نه دي تړلې، بلکې زموږ د ملت سره تړلې دي، زموږ د خلکو سره تړلې دي، دا د یو نسل سره تړلې، دا د یو نسل مسله ده. نو دا هیڅوک دی محرومولای نشي، او هر حکومت چې راځي هغه بیا مسؤل دی، مسؤلیت لري چې باید زمینه سازي وکړي د زده کړو دپاره، د افغانستان دغه شرایط سره باید دی زمینه سازي ټول ته وکړي، امکانات سره برابر.
ته وه هڅېږي چې دغه د قلم لار ټولنه رامنځته کوي او فعالیتونه یې په داسې سختو حالاتو کې هم دوام وکړ، لامل څه دی؟ تاسو سره د ولس غم ده او کنه فکر کوي هغه کومه انګیزه چې تاسو لرئ هغه مو دې ته نه پرېږدي چې آرام کینی؟
په کومه ټولنه کې چې انسان ژوند کوي، که د خپل وګړي وګوري چې هغه محروم دي، نو د هغوی د پاره، د هغوی د حق د پاره باید ولاړ سي، کار وکړي. دا د دې ټولنې پر د باندې یو ټولنیز مسؤلیت دی. انسان په هر بشري ټولنه کې جوړیږي، تر څو چې د کم فکر لري، د پوهیږي په هغه سات، په هغه اندازه باندې باید د خپل هڅه وکړي او خلک وپوي. موږ راځو څو لاملونه. یو لامل دا و چې موږ په ټولنه کې زموږ یو نسل محروم سو، د موږ ډېر زورولو، د موږ ته یو درد راکاوي چې مثلا موږ حق، هر انسان حق لري، اما زموږ یو کشر، زموږ یو ټولنه محرومه ده. نو د دې لپاره باید دغه غږ ورسو، دا خلک وپوهو، ځوانان وپوهو، او دنیا ته وایو، خپل ملت ته وایو، حکومتونه دې ته مجبور کړو چې دا کار وکړي. دویم دا دی چې په زمن کې کچیری موږ دلته په ټولنه کې ژوند کوو، بیا زموږ ټولنه پر همدې بنیاد باندې نشي جوړېدلای که زموږ ټولنه بې سواد وي. دا چې اساسي حق د هر انسان زده کړې راځي، دا غوڅ خدیفا وکړو، ځکه زموږ په ټولنه کې، په ملت کې دا خلک داسې نه و چې مثلا ټول پوهیږي، ډېر هغه کسان چې پوهیږي هغه ژغ نشي اوچتولی، ډېر چې مثلا نه پوهیږي هغه د ژغ اوچتولو هغه دروازه نه پیژني، هغه ځای نه پیژني. نو د دې دپاره بیا زموږ مسؤلیت جوړ دی، موږ زورولو چې موږ زده کړه کړې ده، زه یو انسان، بل یو انسان، نو دغه هغه انساني درد و چې موږ دې ته هڅولو. د ټولو زیات تمرکز چې زموږ و هغه پر لیرو پرتو سیمو، په کومو سیمو کې چې مثلا ښوونځي بند و، ښوونځي ونه، او خلک له دې اساسي د ژوند د اساسي حق څخه محروم. نو زموږ ټول تمرکز چې هغه پر لیرو پرتو سیمو، پر کلیوالو سیمو، د افغانستان پر هغه ولسوالیو، چیرې چې هیڅ ښوونځي نه و، چیرې چې د نجونو ښوونځي نه و، چیرې چې د الکانو ښوونځي نه و، نو زموږ ټول تمرکز پر لیرو پرتو سیمو. په زمن کې په ښارونو کې، چیرې چې مثلا زموږ هغه نور د کلملار نور فعالیتونه چې وله، هلته موږ نورې زمینه جوړولې، مثلا کتابتون ورته جوړ کړ، نور هغه کار نور ته وکړه، خلک ځوانان وپوهوه، وغه فکر ورسوه، را منسجم کې یو ټیم، منسجم ټیم موږ جن جوړ کړی د ځوانانو څخه، چې هغه د دې ټولنې د ورسته پاتې کشر د پاره په دوامدار توګه دی مبارزه وکړه.
او وساسه د سشمیرې لري چې تاسو د طالبان لراته ګروسته سشمیر زده کوونکو ته زمينه سازي کړې ده، او سشمیر جنونو ته مو په کور د نن د زده کړو زمينه برابره کړې، البته په کورونو کې د نن
هغه کلوال ټولګي چې اوس خپل کلملار لري، دا د چا سپورټ نه لري، دا د کلملار خپل ټیم دی، تقریبا تر 25 شاوخوا پرې موږ کلوال سیمپونه لرو، باغ کې او کوشش کوو چې دا ډیر سیمو ته وغځو، او دا خپل منځي سپورټ ورته پیدا کړو، دا د کوم نړیوال ډونر سره نه دي تړلې. تر سلګونو پورې زموږ خویندې وړې ماشومانې چې په هغه کې تدریس دي ته کېږي، په سلګونو نجونې دي چې هغوی هر ورځ روزبره دي خپل هغه کلیوال ټولګي ته ځي.
او دغه د قلم لارې ټولنې په جوړښت کې لک تام سوده مهال د قلم لارې جوړښت څه ډول دی؟ څومره رضاکاران تاسو سره کار کوي؟ او دغه ستاسو د فعالانو شمیر څومره دی؟ آیا دوی ته څه امتیاز هم ورکوي، او کنه دوی هم فقط یوازې مدني فعالیت کوي، پر رضاکارانه ډول هیڅ امتیاز په بدل کې نه اخلي؟
تر اوسه پرې موږ کوم امتیاز چې لکه یو شمیر ټولنې چې لري، یا مثلا درلودي، یا په نړۍ کې لري، هغه سي امتیاز موږ نه لرو چې یا نقدي وي یا نور هغه امتیازات موږ ورته نه لرو، ځکه چې دا ټولنه اوس خپله د کلملار پر هغه همکارانو باندې چلیږي، خپله د کلملار هغه فعال غړي چې کوم دي، هغوی مثلا ناکولوجیات ورکوي، هغوی ځینې مرستې کوي، او زموږ د رضاکارانو شمېر تر 4200 پورې په ټول افغانستان کې دي، چې په دې کې خویندې او ورونه ټول شته.
د قلم لارې ټولنې یو بنسټ ایښودونکی عطا الله ویساو.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
پیزوان جوړو سربو گان جوړو
یار زرګر دکاندار مات دسرو زرونه جوړک یار زرګر دکاندار مات دسرو زرونه یار زرګر دکاندار مات دسو زرو نڅې جوړه
پیزان جوڑو سرباو گان جوڑو
یار زرگرہ دکاندار